Tırşne Osmanlandi. ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پنګونې پر امکاناتو او په دې برخه کې پر خندونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په یو غونډه کې له بهرمیشتو افغان پنګوالو وغوښتل چې خپلې پنګې هیواد ته راوړي. د په افغانستان کې پنګونې ته بلنه په نوم په دې غونډه کې وویل چې که څوک خپلې پنګې هیواد ته انتقال کړي په صنعتي ساحو کې به مځکې ورکړي او د مالیې د معافیت په ګډون به یو لړ امتیازونه ورکړي. تر دې وړاندې د 2023 میلادي کال په نومبر کې ملا عبدالغنی برادر په ایران کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري جوړ شوې کانفرنس ته ویلي وو چې په تیرو 60 کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه وو، خو د طالبانو له وخت رسیدو سره د سوداګرو لپاره ډاډمنه فضا رامنځته شوې ده. ایران میشتو افغان سوداګرو او پانګوالو ته د ملا برادر له بلنې اته میاشتې وروسته د ایران د بهرنۍ پانګونې ټولنې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په وروستیو درو کلونو کې افغان سوداګرو په ایران کې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کړې او اوس افغانان د بهرنیو پانګوالو د لیست په سر کې دي. په ایران کې د افغان پانګوالو او سوداګرو استازي علي رضا یوسفیان رسنیو ته وویل چې افغانانو په ایران کې د 1 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. ځینې نورو پانګوالو ویلي چې په ایران، پاکستان، متحده عربی امارات، ترکیه او نورو هیوادونو کې افغانانو د لسګونو میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم غونډې ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي وویل چې د دوی د حکومت ټول فعالیتونه اقتصاد محور دي او دا چاره په خپلو فعالیتونو کې ثابته کړې ده. په همدې غونډه کې سوداګرو شکایت وکړ چې د طالبانو د بلا بیلو ادارو او امنیتی کسانو لوري ځورول کیږي او یا هم توهین کیږي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی ډاکټر انوار الحق احدی چې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر دی. همدارز ډاکټر احدی په افغانستان کې د سوداګرۍ وزیر او د کرنې او مالدارۍ وزیر او یو موده هم د افغانستان بانک رئیس و. بل میلمانو آصف ننګ دی چې د افغانستان د اقتصادي څیړنو مرکز مشر دی او همدارز سیام الدین پسرلی به هم را سره وي په دې پروګرام کې. شاغله سیام الدین پسرلی د سوداګرۍ او پانګونې خونی پخوانی ویاند او د پانګونې مشاور دی او اوس په امریکا کې د لیکنوت سوداګری خونی د پورت غړی هم دی. لومړی خپل خبرې له ډاکټر صاحب احدی سره پیلو. نو احدی صاحب، که اوله پوښتنه له تاسو څخه داسې وکم، ځان یو پانګوال فرض کړي، داسې فکر وکړي چې 100 میلیون ډالر لري، آیا غواړي چې د خپل پانګه افغانستان ته یوسي په دې اوسنیو شرایطو کې اول ته پانګونه وکړي؟
غیر واقعي فرضیه ده زما لپاره، اما کبل څوک دومره پیسې سي د ولري، زه فکر کوم چې مسؤلیت د سرمایه یو مهم ټکی ده د یو سرمایه گذار لپاره چې چیرته خپل سرمایه په کار واچوي. البته د دې ترڅنګ فائده هم ډیره مهمه ده. په ځینو جنو کې لکه افغانستان غوندې فائده پکې ډیره جګه وسیږي، خو خطر هم ورته ډیر زیات وسیږي، او دا خطر یو خو طبیعي کله کله یو تجارت کې کله قیمتونه جګیږي کله ټیټیږي، او اندازه په طبیعي ډول یو څه غیر معلوم حالت سره پکې اوسیږي. اما په افغانستان کې اوس ډیر خلک په دې فکر دي چې قانوني محیط حتی مسؤل نه ده. دا درسته ده، رښتیا هم ځینې مشران په امارت کې هغوی ډیر غواړي چې افغاني سرمایه ګذاران سرمایه وکړي او ورسره هغه کوي کومک کوي، خو دې سره سره بیا هم که په خصوصي ډول د دې سرمایه ګذاران سره سړی وغږیږي، تاجران سره وغږیږي، هغوی مطمئن نه ښکاري. سرل دې چې وایي چې ځینې چانسونه سرس یعنی ښې ګټې پسې د پکې اوسیږي. نو په دې اساس زما ما برداشت دا ده چې نه، ګمان نه کوم چې دا خلک خپلې پیسې هلته صدوي. او تاسو مخکې هم د خپل راپور کې وویل چې افغانانو په خارج کې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده. ډېره برخه د دغه سرمایې په دا تیر درې څلور کلو کې وتې ده. افغانستان اوس د سیاسي لحاظه استقرار نخکاری امنیتی لحاظ هم اور قوی نه ده لکه سی خلق وایی یا لکه سی ویل کیږي او قانونی لحاظ هم دغه امنیت ورسره نسته او دنیا هم ورسره کوم تعامل نه کوي نو په دې اساس باندې زه فکر کوم سی سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې فعلا ښه ده او هغه دلیل د اقتصاد ډیر زیات هغه کړی دی سقوط کړی دی نو په اساس زه به څه فکر نه کوم.
لیکن ډاکټر صاحب طالبان وایي چې امنیت راوستي دی د پخوا په شان پانګوال او سوداګر نه يرغمل کیږي په لارو کې اخاذي ختمه شوې ده په ګمرکونو کې فساد کم شوې ده یا بيخو علاقه چې بيخي ختم کړي ده نو فکر نه کوي چې دا خبري سميوي د دې پانګونې لپاره اساسي اقدامات چې دوی کړی دي
خو وای وسی خدالت خو په دوی د پدې نظر دي ځنې خلک د په بل هغه دي نظر دي راځي عملی هغه ته وګورو خو وخت چې محیط تمره مساعد دی ولی څوک ناراضي ولی خلک چې د خپل سرمایه سره د افغانستان نه کاږي دوی کوم ارقام دلته ستاده چې سرمایه گذاري په تیرو څو کلو کې څومره ده ګوره یو سل میلیونه پنځوس میلیونه دوه سوه میلیونه ډالر دی یو ملت لپاره څلوېښت میلیونی ملت لپاره دا هیڅ شی نه دی یعنی افغانستان د کال لاقل پنځونه تر لسو میلیارد ډالر پورې د سرمایې ته څه دغه لري ضرورت لري نو په دې اساس باندې موږ خوشحالي ګو کاشکې موږ ټولو امید هغه څوک چې د حکومت سره جوړ دي او کنه دي امید موږ ارزو موږ دا په افغانستان کې اقتصاد او افغانستان حالات څه ده ښه سي او ګوره دغه بانک جهاني یو راپور نشر کړه د څو ورځې مخکې ولې څه دوه ویس میلیون خلقه دا چې دا هغه ته یعنی عاجل کومک ته غلري ضرورت لري هغه راپور پر اساس باندې چې فقر په تیرو درې کلو کې په افغانستان کې دوه نیم چنده سوای دی او د آینده لپاره د دغه سو مالک لکه افغانستان په شان هغه پیشګوئی دا چې 15 فیصد لا خپل په اوسط ډول د دوی سطح د رشد به د افغانستان لپاره د دوی پیشګوئی صفر دی چې سطح د رشد به صفر وسیږي نو په هغه اساس باندې که چیرته موږ ارقام ته وګورو نو حالت وګوره خنخکاری لکه چې باید وسی.
بله ډاکټر صاحب تاسو مخکې ویل چې د امنیت ترڅنګ ګټه هم ډیره مهمه ده سوداګر هغه ته ځي چې الته ګټه وی الته پنګونه کوي د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرسیال د چهارشنبه په ورځ وو ول چې کڅوک خپل پنګ له بهر افغانستان ته انتقال کړي نو دوی باید 15 کلونو لپاره مالیه ورته معاف کړي فکر نه کوي چې دا ډول اقدامات انګیزه کړي شي چې پنګوال افغانستان ته خپل سرمایه یوسي
ممکن ځین خلکو لپاره وسی ممکن ځین خلکو دا یو مهم ټکی دی او دا یو قوي مشوق دی خلکو لپاره چې دوی سراغه وکي یعنی چې خلک هلته سرمایه گذاري وکي خو نور فکتورونه دي اوس مثلا سرمایه گذاري هلته کې خام مواد کوم ځای راوړي دوم دا مسلکی خلق کوم ځای راوړي افغانستان کې خو نور مسلکی خلق نشته په انتونو هم نور مسلکی خلق نه راغلي دګي انا وخت د جمهوریت په وخت کې هم موږ لوی مشکل دي سره درلود ما په یاد سم یو فابریکه په ایران کې دی وسپنی فابریکه هغه کړې افتتاح کړه لغه مالک نه مې پوښتنه وکړه چې دا کارګر له کومه کې یو کارګر له هندستان راوسته نو په هغه وخت کې پلاس حالو نو اوس خو ستا نه پوانتونه مسلکی خلک تربیه کوي او نه چندان تقديري مسلکی خلک نو په اساس باندې په افغانستان کې تاغه د حد قیمته به تولید د حد قیمته راځي او دا یوازې هغه موارد وکي په هغه صنایعو کې چې امپورت سبستیټیوټ ورته یې تعویزی هغه صنایع چې په جای دې چې وارداتو کې په داخل کې هغه کې یعنی کې دایي د ډیره غټه هغه کې دي تعرفه یې د ډیره جګه کې او ولو کې قیمته هم تمام سي خلک چې د مال د سده واخلي ولی په هغه صورت سره خو بیا خلکو ته شاید ډیر قیمته کې هغه شای چې کېدای شي چې اوس مثلا په سل افغانۍ وسیږي په دغه حالت کېدای شي دوه سوه افغانۍ په قیمت سي د جګسي نو دا خو هر عمل یو بل اړخم لري منفي اړخم لري نو په اساس باندې زه مطمئن نه یم چې څوک په سده لاړ سي ځکه چې محیط مساعد نه ده د تولید لپاره نه مسلکي خلک سده مواد خام سده نسته مسؤلیت په حق له خلک غدي شاک لري او دا حکومت یو عمومي غته ضرورت لري، یو تجدید نظر ته ضرورت لري د اقتصاد په حق له او خدای دې کی دغه شی وسی دا درې درې نیم کال کې چې خلک منتظر دي چې نن د کسبا دا دغه یو تجدید نظر به سده وسی د افغانستان په حق له ولې متاسفانه داسې هغه نه ده سوی.
بله، یو بل مسله چې تاسو ورته اشاره ونکړه، او یو سوداګر څو کاله مخکې ماته ویل چې خپل کورنۍ ایران ته انتقال کړې ده، او د دې په خاطر چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز دی، د دې لپاره دا مهم دی درې لوڼې لري او غواړي چې هغوی درس ووایي یو څه شي. په ورستیو کې چې مې له هغه سړي سره خبرې کولې، ویلې چې اکثره سرمایه یې هم انتقال کړې ده، ځکه چې کله چې کورنۍ هلته وه نو غوښتل چې هغه خپل کاروبار یې هغه ځای وي چې دی ورته نږدې دی، داسې نه شي کېدی چې خانه به خوست کښ په لوګر غونې دي دری متل وای، داسې نه شي کېدی. دا فاکتور څومره رول لري؟
دا فاکتور عمومي دی، حتما څوک سرمایه لري هغه غواړي خپل آینده اولاد سره د تحصیل او تعلیم په حق له خپل اولاد سره د کومک وکړي. دا یوازې د تاجر نه بلکې نور افغانان هم داسې افغانان زه پیژنم چې خپل پاکستان ته تللي دي، اوس هلته بدبختانه هلته هغوی هم نه پرېږدي. د همدغه لپاره سي اولاد وکولی سي، خصوصا نجونې وکولی سي سي درس ووایي. او پس دې یوازې د نجونو خبره هم نه ده، ځکه نصاب تحصیلي نصاب تعلیمي ډیر اثر لري. ما مخکې درته وویل چې په افغانستان کې اوس مسلکي خلک نه تربیه کیږي، یعنی ډیر کم تربیه کیږي، او پخوا هم چندانې حالت مو غوره نه و، اوس خو نو نورم څه دغه کیږي. یعنی په دې اساس باندې خلک خارج ته څه ځي، او ډیر خلک څه د باندې ځي د دې لپاره چې دغه اجتماعي محیط تحصیلي محیط د افغانانو لپاره ډیر هغه نه دی، مساعد نه دی. او دغه حالت څه ده، دا ملت ضعیفوي، دا دولت ضعیفه کړی ده، دا دولت ضعیف سي په حالت کې خلکو نور خارجي قوتو ته دښمنانو ته موقع پیدا کیږي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. په افغانستان کې د دولت داخلي دښمنانو ته هم موقع پیدا کیږي چې د دوی په ضد د هغه وسی استفاده وسی. زما خواهش ده د مشرانو نه داده چې په دې باندې یو جدي تصمیم هغه ونیسي، تجدید نظر وکړي، او یوازې اقتصادي نه، ټول حالات سیاسي او اجتماعي د افغانستان باید یو تجدید نظر وسی. په دغه ډول باندې فکر نه کوم چې دا حالات ډېر ښه وسی، هغه داسې دنیا خپل تشویشونه څه زیاتې تقیر دومره تشویشونه
ابراسول. ډېر مننه. وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه، ځکه چې تاسو دم دومره وخت وعده کړی وه، هغه دا ده چې چیرته چې د خلکو جیبونه خالی وي هلته خلک ډېر څه اخیستی هم نشي. سوداګر ویل کېږي چې عموما هغلته پانګونه کوي چې بازار شوي، خلک شی اخیستی شي. په دا اوس موږ په افغانستان کې له ډېرو خلکو اورو، له ډېرو دوکاندارانو وایي ټوله ورځ تیره کې د پخوا په پرتله ډېر کم څه خرڅولی شي، ځکه چې څوک یې اخلي نه. دا مسله هم فکر نه کوي چې ډېر رول لري چې پانګوال د طالبانو د غوښتنې ته غسی ځواب ونه وایي چې ملا عبدالغنی برادر چې کومه غوښتنه لري.
دا ټول سره تړلی دي طبعا. یو څو موده مخکې وویل شو چې په افغانستان کې قیمتونه راټیټ شوي، یعنی ډیفلیشن راغلی دی، او خلک ورته خوشحاله وو. خو په ځینې حالاتو کې د ځینو امتعاو قیمتونه که راټیټ شي خو ښه دی، ولې ډېر خلک خپل مال خرڅوي. د سلو روپۍ مال څه د حاضر دي، 50-60 روپۍ څه د خرڅ کې د دې لپاره چې اوس یو بقا وکړي، ژوند یې څه د هغه نصیب نصیب ونه درېږي. نو دغه ډېر مهم ده، بازار کې څوک قدرت خرید و نه لري، څوک تولید څه نه کوي، او قدرت خرید به شلو کلو کې نه خو ډېر زیات دا اوسه خارج نه موږ سره کومکونه کېدل. موږ بیا هم خارج کومک ته څه ضرورت لرو، ولې داخل کې هم دې ته ضرورت لرو چې خپل اقتصادي څرخ وګرځو، او دا اقتصاد څرخ ګرځول هم په تحصیل کې څه تجدید نظر ته غواړي چې باید موږ ښه پوهنتونونه او مسلکي مکتبونه څه ولرو، او هم قانوني مسؤلیت د سرمایه ګزار لپاره او د اشخاصو لپاره د افرادو لپاره. داسې نه سي چې وزیر تجارت او چاته اطمینان ورکړي، ولې هلته په بازار کې یو بل څوک څه ودرېږي او بیا داسې هغه نه څه څوک پوښتنه وکړي. نو و دغه خبره هم څه ده، قدرت خرید چې څه وای دی زمونږ اقتصاد 21 میلیارډ وو دا غتیر کال په ختم کې څه د 11.3 میلیارډ تر راکته او په راتلونکي کال کې ممکن په همدغه حالت پاتې شي یعنی صفر به وسیږي او یا هم کېدای شي له دې نه هم کمتر وسی چې د بین المللي کومکونه نور هم څه کم شي
ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب انور الحق احادی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د خبرونه په دوام کې به شاغلیو ننګ او سرلای را سره وی ننګ صاحب ستاسو نظر سره آیا د افغانستان شرایط د هغو افغانانو لپاره برابر دي چې په بهر کې پنګونی کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو درنو اوریدونکو ته او درنه ملما سیام صاحب او عزتمن وزیر صاحب
سلامت.
نو په نظر یو ډیر همجانبه تحلیل غواړي افغانستان وضعیت کومه ټول تحلیل کې ټول فردي او ټول واقعیتونه رڼا پیوانه چو په نیمه واقعیتونو یا نیمه بیانونو باندې مشکل نه حل کیږي. افغانستان کې دا تاسو چې په مقدمه کې څه ویل چې ملا برادر اخوند ډیر وادي کړی دي ډیر فیصله یو لسی وړاندې کړی دي سہولتونو او تفصیلاتو مافیاتونو دا مشوقات اما دا د دې تور څه ده لکه یو کور کې چې کلاوی او پرې کلا کې تاسو ډيري خایسته کوټه ډیزاین کړئ منتها د کلا دروازه قفل او څوک ورتلای نه شي نو دا هغه څه ورته ده مشکلات ته دی او بل ارخصم په زو وایم د دې مسؤلیت او د دې چې قوانين او دغه څه مسائل هغه به بیا ورسره په وغه کېږم منتها کا قندهار دغه د هیبتلا ملا خون په حکم سره یا فرمان سره دغه وادي راسي یا د دې په اعتبار ډیر زیات تر دې نه چې مولوی صاحب برادر وایي ځکه کایا او تاجر راځي او دای تیګه چې سبا فیصله بدلی دلته به دوی وایي چې تعلیم منګه پرېږدو یا په قطر کې دغه سی وادي کوي یا په کابل کې کوي انا بل ورځ بګوري چې مکتب هم درک نه لري تعلیم هم درک نه لري یو فرمان بل خندر راسي خلکو به سرمایه‌ګزاري په تعلیم په برخه کې کړی ته میلیونونو ډالر او سرمایه‌ګزاري شوی ده په تحصیلاتو کې او په تعلیم کې اما دا خلکو توان ویني تاسو وګورئ نو څنګه نیم په نیمه په توان روان ده زه په خپل دي په تجربه لرم چې کار پیغام چې ګټه نه کوي او دلیل یې دا ده چې د جنکیو تعلیم باندې یعنی د میلیونونو سرمایه‌ګزاري په توان روان ده کله په دې برخه کې خو کېدای شي دا خو یو اما اره برخه کې راځي هم داسې نو زما په نظر مسؤلیت قوانين ایجادوي یعنی کته مسؤلیت غواړي ورکه نو ته قوانين باید بیان کړي درې پدیدې چې دي هغه مهمې دي د قانون دولت د ملتونو دولت او مشروع اقتدار کله درې موجود شلو تغیرات راځي بدلونونه راځي نو خلک امید کوي اما تاسو خپل پرچین له هغې ډیر مثالونه به خلکو ورکړي چې زه اوس د غوړم زما دنیا چې ده پیسې نه دي زما دنیا چې ده زما بچی دي زما لور ده زما فامیل ده زما میرمن ده کاغه اوس خوشاله نه وي پارک ته تلای نه شي تفریح ته تلای نه شي احساس دې دې کوي چې دای بندي ده حقوقونه محرومه ده او مکتب ته نه شي تللی تعلیم ته نه شي تللی نو دای کزه پیسې ډیری ولرم او خوشحالي نه وي نو دا پیسې خو په بانکو کې دی دي نو څه فرق وو کې زما په نظر واته نو تحلیل موجود لري د اقتصاد د بیا غوړېدا په ارتباط باندې چې څه کارونه باید وسی او په لویه کچه وسی دلته که په بیان کې هر تراسي منتها اقتصاد محوري شعارونه چې کله کله منګاورو هغه اقتصاد محوري یو برنامه ده هغه خو پلان شوه یو شی ده چې په یو کال کې زغوارم دومره پیاز تولید کم دومره کچالو تولید کم دومره په اصطلاح صادرات ولرم دومره واردات ولرم قیمت د افغانۍ به دومره ساتم په څه شي به ساتم دا ټول کې دي یعنی ډېر زیات کې دي چې هغه یعنی برنامه کنه دا فشار باندې نه کیږي چې وی ای اقتصاد محوري اما د نننه صنعتکار سره همکاري دی د مالیاتو نه پټنګ کی تاجر په خورده بوجواز باندې تبدیل کی منګا تاجران چې دي دا وارسوي سمیز باندې تبدیل شوی دی میډیم ان سمال انټرپرایز باندې تبدیل شوی دا غدي غټو تجارتونو ځکه چې په هغه کې لویه ګټه وه او د لویو ګټو مارجن ډېر راټیټ شوی دی. لکه په ټیپسي کې چې ته اوس په 2 سنټه کې 1 سنټ یا 2 سنټه ګټه کوې، دلته تجارت همداسې شوی دی. اما ته که ترکیه وګورې هلته پکې په لویو ګټو کې مارجن د ګټې زیات دی، په ازبکستان، تاجکستان، هندوستان، پاکستان، ایران کې. نو بیا خو سرمایه هغه ځای ته ځي چې چېرته ګټه وي.
ښاغلی پسرلی، ښاغلی ننګ یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه، هغه د اعتبار مسله ده. دوی ویل چې په هغه هیواد کې چې د یو کس په فرمان باندې هر څه تغییریږي، نو هلته اعتبار طبعا چې نه وي، نو چیرته چې اساسي قانون نه وي، چیرته چې نور قوانین نه وي، نو څنګه یو پانګوال هلته باور وکړي؟ ممکن د دوی په لکه دوی چې ویل ممکن سبب مشر یو فرمان صادر کړي او وایي چې چا دلته پانګونه کړې ده، هغه ټوله ضبط. د ستاسو تجربه له نورو هیوادو څنګه ده؟ په ځینو هیوادونو کې خلک ډېره پانګونه کوي، د بیلابیلو هیوادونو خلک ورزیالته پانګونه کوي، لیکن په ځینو کې حتی حکومتونه ورته اسانتیاوي مهیا کوي، لیکن بیا هم پانګوال نه ورزي. دا په څه خاطر ده؟ ولی پانګوال ځینو هیوادونو ته حاضر دي چې لاړ شي او خپل پانګې یوسي، خو په ځینو کې لکه افغانستان نه حاضر شي چې پانګونه وکړي.
ډیر مننه پسر کې تاسو ته نن ست ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نن ست ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړم. تاسو وګورئ چې کله یو پانګوال په ځای کې پانګونه کوي، نو دوی خپل یو مارکیټ ریسرچ کوي او تحقیق کوي. اوس افغانستان یو ځانګړی ملک نه دی په نړۍ کې چې خلک باید لاړ شي ته پانګونه وکړي، یعنی دا مونوپولي نه دی، داسې یو هیواد هم نه دی چې افغانستان کې پانګونه وکړي ونه کې بل ورته نه پیدا کیږي. دلته شرایط ته خلک ګوري، پانګوال ګوري چې مثلا په کوم ځای کې دی، کاروبار مسؤل دی، دوی کورنۍ مسؤل دی، چیرته سیاسي ثبات ډیر دی، پولیس ثبات ډیر زیات دی، امنیتي ثبات ډیر زیات دی، دغه ترڅنګ فردی ازادي ډیره مهمه ده. چیرته زه فردی ازادي لرم، کولای سم چې په خپل خوخه لارسم دفتر ته هر وخت پر چې او تر هر وخت پر چې ما خوخه کار وکم، سوق مقرروم سوق نه مقرروم، زما په دفتر باندې باید چاپه وانه چول سي، زه خپل ازادي ولرم، ما پیسې دې لپاره ګټلې دي چې خپل آرام ژوند ولرم. نو بندغه دلیل دی چې خلک په مختلف هیوادونو کې پانګونه کوي. تاسو د مالیاتو د معافیت یادونه وکړه، دوی چې موږ مالیات معاف کړي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي، دا یو خو بدیل نسی کېدای. امریکا تر ټولو هیوادونو ډیر زیات مالی اخلي، ولی خلک راځي پانګونه کوي. اروپا کې مالیات ډیر لوړ دي، ولی خلک زیاته پانګونه کوي. زما افغانان هم د اوس چې تاسو سره خبرو کوم، زه په جریان کې يم، په جرمني کې زما افغانان پانګونه کوي، خو مالیات هم ورکوي او کاروبار لري. په کاناډا کې پانګوال شته دي، زمونږ افغانان دي پانګونه کوي دي. په امریکا کې شته دي، په دوبای، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان کې، په دغه هیوادونو کې، قزاقستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونه کوي، هلته مالیات ښه اخلي. ولی زموږ افغانان ځان مسؤل بولي، خپل مال مسؤل بولي، خپل فردي ازادي لري. لکه څنګه چې تاسو ول، دوی کورنۍ کولی شي چې لار سي زده کړو کې آرام وي، ولی په افغانستان غوندې سیمه کې چې د سیاسي ثبات نشته، تر اوسه پورې حکومت لا سرنوشت نه دی معلوم، دغه ترڅنګ د دولت مسؤلیت دا ده چې ځان د اقتصادي نظام تعریف کړي. اقتصادي نظام د افغانستان څه شو دی؟ ماته دوی ځواب کړي. که چیرې موږ اسلامي اقتصادي نظام په افغانستان کې پلي کړو، خو هغه باید ټوله معنا اسلامي وي، او که چیرې مختلط وي هغه هم باید تشریح شي، او که چیرې سرمایه ګذاري وي، سوشالیستي وي، دا نظام باید منظم او واضح معلوم شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې زموږ تروسو پورې چې دا کوم منل شوی اصول دی، هغه مارکیټ اکانومي دی، د بازار اقتصاد دی، اقتصاد بازار دی، چې په هغه کې رقابت د کیفیت په اساس کیږي او د قیمت په اساس کیږي. اختیار خلک لري، پانګوال پانګونه کوي، خلک اختیار لري چې خپل د خوښې په اندازه هغه وکاروي. ولی په افغانستان کې اوس شرایط مختلف دي، سیستم ګډوډ دی، په دغسې یو حالت کې زما خپل افغانان هلته پانګونه نه کوي. همدا اوس افغانان چې هلته پانګونه کړي دي، ما سره په خبرو کې دي چې دوی غواړي خپل پانګې وباسي یا نورو هیوادونو ته ولاړ شي، ویزو ته په تمه دي، پاسپورټونه اخلي، هڅه کوي چې په شکل لاشکالو ځان وباسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي. داسې نه ده چې افغانستان کې د پانګونې شرایط نشته. لکه په معدنونو کې پانګونې ته ضرورت لرو، په ترانسپورت کې ضرورت لرو، په ترانزیت کې ضرورت لرو، په زراعت کې ضرورت لرو، د اوبو بندونو په جوړولو کې ضرورت لرو، د انرژي په برخه کې ضرورت لرو، د ښه حکومتداري یا ای ګورنمنټس او یا الکترونیکی حکومتداري په برخه کې موږ پانګونې ته ضرورت لرو، صنعت او تولید په برخه کې ضرورت لرو، اوبه لرو، ځمکه لرو، هوا لرو، ارزانه بشري نیرو لرو، ولی بیا هم خیرات غواړو، ولی بیا هم فقیر یو، هم بیا هم غریب یو. داسې نه ده چې دا ستونزه په خلکو کې ده. حکومت خپل مسؤلیت وپېژني، ته ماته شرایط برابر کړه، ځان په رسمیت وپېژنه، نور زه راځمه پانګونه کوم، زه چې چېرته خپل ګټه ګورم ځم هلته. پانګوال همدغسې دی، زه د پانګوال د پانګونې مشاور یم، هره ورځ د په لسګونو خلکو سره ګورم، ناسته پاسته لرم، مجالس ته ځم. دوی وایي چې چېرته زموږ شپه کېږي، هلته زموږ ښه کېږي، هلته زموږ گزاره کېږي، زموږ هلته زه پانګونه کوو. خو یو افغان زه ایران کې هلته پانګونه کوي، ایران کې زورول کېږي، ولې بیا هم هلته پانګونه کړې؟ دا انتهایي هغه مجبوریت ښیي. ولې یو افغان باید لاړ شي په ایران غوندې یو هېواد کې چې پیسې هم ارزښت نه لري هلته پانګونه وکړي او په ټیټه سترګه هم ورته کتل کېږي؟ خو په هېواد کې شرایط مساعد نه دي. په افغانستان، په پاکستان غوندې ځای کې زموږ افغانان هلته پانګونې کړي دي، زورول کېږي، ولې بیا هم ځان ټینګ نیولي؟ ځکه د افغانستان په نسبت په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ډېر زیات دي، هلته امکانات ډېر شته دی، ځي هلته پانګونه کوي. دا انتهایي مجبوریت دی. ولی نور هیوادونو کې بیا د حکومتونو لخوا حمایه کېږي، درسته د مالیاتو معافیت یو اندازه به یو ډېر وړوکی کومک وکړي. زه هم درته وایم چې مالیات ورکوم، ښه ډېر یې ورکوم، خپل حکومت حمایه کوم، افغانستان مې خاوره دی، حمایه کوم، ولی ماته د ژوند کولو او د سا ویستلو شرایط برابر کړئ. زما لور باید مکتب ته ولاړ شي، درس باید ووایي، زما کورنۍ باید په امن کې واوسي. همدا اوس زه درته وایم په قوانینو کې ستونزې شته دي. یو پانګوال سره مې خبرې کوو، د نندارتونونه ترسره کوي، دا د کاروبار نندارتونونه ترسره کوي، د داخلي تولیداتو نندارتونونه ترسره کوي. هغوی سره مې خبرې کوو، مالي وضعیت څنګه دی؟ وایي ټولې حکومتي کړي دي. وایي زه متنه کار کوم چې زه غواړم یو نندارتون په خپل شخصي لګښت په کابل کې ترسره کړم. د صنعت وزارت د نندارتونونو ریاست وایي چې ته نه شې کولای، دا د حکومت کار دی. موږ یو د ابو حنیفه په نوم یو نندارتون لرو، هغه ترسره کوو. یو بل یو نندارتون لرو، که چیرې ته غواړي ته به د حکومت نه راشي، اجازه واخلي، په بیډنګ کې ګډون وکړي. دا وایي طرحه زما دی، پیسې زما دي، تا نه پیسې نه غواړم، زه دغه نندارتون ترسره کوم، دغه کانفرنس ترسره کوم. وایي نه، ته باید راشي، ما نه اجازه واخلي، په هغه کې درې میاشتې وخت ونیسي. بیا تا داسې کوي، وایي زه ولېږلم وردګو ته، ولېږلم زه ولېږلم لغمان ته، ولېږلم زه ولېږلم هلمند ته، ولېږلم چلته کاروبار کم دی او خلک په نندارتونونو کې ګډون نسی کولای. دلته اولویت بند کیږي او اخزای خپل خلکو ته ورکول کیږي. بل خبره تاسو وکم، موږ 3500 د خزینو کاروبار درلود، هغه خلک ټول په لسون سره مخامخ دي، دوی کاروبار له منځه تللی. دا خزینه نسی کولای چې نندارتونونو کې ګډون وکړي، لاړ شي بازار ته، خلکو سره خبرې وکړي، خپلو تولیداتو ته بازار موندنه وکړي، فابریکې فعال وساتي. هغوی دپاره انسنټیو یا لومړیتوبونه یا امتیازات په نظر کې نه نیول شوی. بل خوا د پوهنتونونو موضوع د انسټیټونو موضوع درته وایم، په پوهنتونونو کې 50% نجونې باید درس وایي. اوس افغانستان کې د شخصي پانتون نه پسې چلیږي، په شاګردانو باندې چلیږي مختزي. اوس 80% کچیر نارینه وو، 40% خزینه پکې وو، 80% د دې 60% له منځه ولاړ. خزینه نسی کولای چې درس وایي، هغه پانتون
ډېر واضح مثال چې دی پانګونه به څنګه کوي. دغه په خپل ډېر لوی پانګونه و. ډېر زیاته مننه سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو دوه درې اوریدونکو به مباورو، بیا به بیرته تاسو ته راوګرځو. مهرباني کوي ازادي رادیو
قربان سموترم اسما سروان سال سلام تاسو ته د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو سروان سموترم ډېر شاسته موضوع متاکله د واقعن لکه ملمنو چې اشاره وته وکړه، بعد کنډیوالي خدمت افغانانی راش وس افغانستان کې پانګونه وکړي. ځکه په تیر حکومت کې محترم سروان صاحب امنیت نه وو، ټاکو ټیکو جنگونه په هر ولایت کې وس، خو الحمدلله امنیت لکه د مخکنی ورو چې اشاره وته وکړه چې مثال د څنګه ولار ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړم، ته پلازان په نور نړیوالو باندې په رسمیت وپېژنه. محترم سروان صاحب، زه د افغان په صفت باندې دا ورته وایم چې مثال که حکومت په رسمیت وپېژندې شي، هغه بندیزونه ایسته شي، هغه وخت نور بهرنیان هم دغه تزړه شکوي چې افغانستان ته راشي. زه وایم د افغان په صفت باندې په دغه سختو شرایطو کې باید د افغانستان په درد موږ وخورو، ځکه د افغانستان سرمایه په موږ مصرف شوې ده. سروان صاحب، کله دا غږ موږ ملي تجارتان راسي وسه موږ نه خوشاله زلزله وسله غټ کومه کنه وکړه د افغانانو سره کور ودان خدای دې نه خاري خو ځوان چې وس مثال دلته راشي په افغانستان کې دامن زمينه برابر ده دلته شنی خونی جوړی کې مثال د پومبه او د پاپریکی جوړی کې یو به دا کار خلک د افغانستان دغه پر کار بارسوي بل به دا غږ موږ دغه چې دی مثال د خبرې د کارمندګر د سخت مشکلات سره د خپل د پاکستان سره مثال د خبرې زمز لارې بنسې چې موږ نیو در رسیدو پر وخت کې چیرې دی راشي دلته پنګونه و کې شنی خونی جوړی کې مثال د خبرې دغه شان جوړ کې برابر کې
ډیر زیات مننه. بل اوریدونکو لرو تاسو هم مهرباني وکړئ.
سلام علیکم سرواز صاحب، سلام احمد اجلم درزګان صاحب. چې دغه ملي تجارت به چې راشي دا خو ملکی باخش دی به چې دا ولسته کار وکړي او دا ساتي ډیر کمزوري سوي دي. سرواز صاحب
مهرباني کوئ ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم اسمت سرواز صاحب الله راول ورور څنګه په خیره
سلامت وسه مهرباني کوئ
ورابه سو نظر ته لکه دا تل صاحب عادل صاحب ډیر ښه خبرې وکړلې. زه به تاسو پر اضافه کوم تر دا پانګونګي باندې موضوع ده. دغه اسمت سروان صاحب ګوره لکه دا ورونه چې ول دي دا خبره بالکل صحیح ده. ګور دلته امنیت دی وس مخ کې دلته چې به موږ د کندهار د شهر زتللو تر لشکرګا یا ګریش پورې
ګوري و بخښه دا صحیح ده. مخپلم دا خبر درته وکړه چې طالبان دا خبره کوي، خلک هم دا خبره کوي چې امنیت شته، خو زموږ میلمانه وایي چې یوازې امنیت کافی نه دی.
دا مې درته وویل چې وس د سړک پر یو غاړه او پر بل غاړه باندې د ملکی خلکو ډېر ښه دوکانونه پمپونه جوړ کړي دي، خلکو ته ډېره اسانتیا راغلې ده.
یو بل اوریدونکی هم باید ډیر منتظر پاتې شوی دی، ده ته به نوبت ورکړو. خو لطفا لنډې خبرې وکړئ، مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان صاحب، سلام کوم.
سلامت اوسئ. سلام کوم کور دې ودان. مهرباني راسه اصلي موضوع ته. مهرباني
دا خو مو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده چې د پانګونې په موضوع باندې غږېږو. نو دا زموږ تجارت په پاکستان کې تجارت کوي یا په نورو هېوادو کې؟ نو اوس افغانستان کې شامنیت نو هغه ولې ناراضي خپل پانګونه
نو ولې ناراضي په زور خو نه سره واستای؟ باید حتما شرایط سم ندي چې ناراضي.
شرایط سم دي، امنیت په برخه کې خو دي.
شامنیت نو ته سم دي ستاله لپاره ممکن سم دي، غل لپاره نه وسم.
نو هغه دې راځي د امنیت خپل وګوري افغانستان کې دی وګرځي.
اوس په وشو خپل درنو ملمنو ته ننګ صاحب یاوریدونکو تاکید پدی و چې امنیت شته، لاري ازادي دي. په دې اړه قسم تاسو مخکې خبره وکړه، مخکې احادی صاحب هم خبرې وکړې، لیکن بیا هم کله لاند تبصره پی کوي وی کوي. او که زه یو بل زاویې دې موضوع ته وګورم، سید دغه ټول مشکلات هم شته چې تاسو ورته اشاره وکړه، ځینې نورې داسې مسلې هم شته چې انګیزه کېدای شي د پانګوالو لپاره چې وطن ته راشي. مثلا ما له ډیرو واورېدل په دوبۍ کې، په بیلابیلو هیوادونو کې له افغانانو وایي د پیسو ګټلو لارې شته، دلته خلک ډېرې پیسې ګټلی شي، امنیت شته، په هر لحاظ تامین دي، لیکن هغه خوند چې په وطن کې شته هغه بیا دلته نشته. زه په دې پوه شوم چې د دوی منظور دا دی چې که یو څوک په وطن کې پیسې ولري خلک یې اسي مفته قدر کوي، عزت یې کوي، لیکن په نورو هیوادو کې کته میلیاردر یې که هر شی یو عادي انسان یې، نو انسان دې پیسو ترڅنګ دغه شیان هم غواړي. دا هم په د دې برخه کې وانګیزه نو شو ګڼلې چې پنګوال کلش سره شرایط بدل شي په افغانستان کې، دوی بخپل سرمایه افغانستان ته راوړي.
تقریبا یعنی ډیر نو امید مسله خو سره په یاد نه کی په افغانستان کې کپوتنسیلونو ظرفیتونو ته وګوري چې بل فیل په کې موجود دي هغه ډیر زیات دي. یعنی د دنیا ملکونو موږ وګورو، په دنیا کې اوس د بیرق لرون کې ملکونو تعداد 216 ډیر هیواد ده. اما کدي منابع ول له لحاظ بیا ته دوباره تحلیل کو، 50% د نړۍ طبیعي منابع په آسیا کې دي او ډیره برخه بیا په افغانستان کې ده. یعنی متعدده متنوع داسې منابع لري، مثلا تک عربو تلار سي ریګستان لري او تروشي وبل لري دریاب، نو بل شي نه لري. کدا دوی نفس نه وای نو دوی به ګرایي کوله، دوی بل لوګي مرسته وي. اما افغانستان کې او بل مرمل ته 50 درجه ده یا فن نه اخیستلای بوټی نسته طبیعي. دا افغانستان کې خو ست لیتیوم لري، یورانیم لري، پدمتای دی دا نادره معدن، دا منابع ست زمکه ست څومره خوندوره، هوا، موسم، ډیر شایسته ډېر داسې منابع دي چې په دنیا کې څوک نه لري، لکه دا دي لټیمو شپږ هیوادو کې افغانستان په ټولو کې فوقیت لري. البته چین هم یادیږي، ځکه هغوی خو کار پېښ کړی ده، خو تر بولیویا او تر ارجنټاین او تر چیلي افغانستان بهتره حالت کې واقع ده. دلته د میلیاردونو ډالرو د سرمایه ګزارۍ گنجایش شته. زما ارزو کو چې مشکل چیرته ده چې تر هغو پورې چې قانوني دولت ایجاد نه شي، دولت د قانون یو دولت تا په دنیا کې لیدلی چې چیرته اساسي قانون موجود نه وي، اعتبارات موجود نه وي، او د نړۍ تر ټولو لویه خطرناکه پراکسي لوبي یا نیابتي لوبي خو دلته بله ایران سره ډېره لویه لوبه د دنیا روانه ده، له روسیې سره روانه ده، له چین سره روانه ده، چې ټول زما سره په اصطلاح سرحدات لري، بل چې رسمیت نه وي ته ما په رسمیت په دنیا کې نه پېژنې. نو دا خو دولتونه پیږي چې دا متزلزله حالت دی، ته په اصطلاح د شکننده دولتونه وایي. نو د شکننده دولتو کې خلک مشکله ده چې زړه ښه کړي. ایا د ایمان خبره او د دې کومنګ اوس خلکو ته وایي چې د ایمان لمخې دی، وطن د مینې لمخې دلته خوند ډیر ښه ده، دلته میله ځایونه ډیر دي، دا هم صحیح ده، اما که میله ځای ته د فامیل ورتګونه سیکړلای نو خوند به پچش کی چې مثلا ډیر مسلې دي، اوس کا صحیح ده، ډیر ښه امنیت ده، اما مسؤلیت نشته، پکې امنیت ده، امنیت او مسؤلیت ډیر فرق لري، او بل امنیت ښه ده اما ثبات متزلزله ځکه بند ده، مبهم ده. نو په دې حالاتو کې بیا ته یو څوک چې پیسې چې د ډاران شي ده، سرمایه ډاران شي ده، هغه هغه ځای ته نه دي چې هلته ویره پکې وجود ولري، احتمالات پکې د ویرې وجود کول لري هم هلته پانګه نه دي. موږ په دنیا کې ډیر ملکونه لرو چې دوی ډیر مشوقات ایجاد کړي دي، اسلامي ملکونو کې کزه درته ویم، دغه مثال بلک چندان خوندور نه وي، په پاکستان کې د هیرا منډۍ د مفتي محمود دغه کورنۍ جوړه کړې ده، ویلې چې دا دلته یو ځای باید ټول کچھ خلک د ناری دنیا نه کراځي، نو دلته یو څوک به دمن کوم دی مزایدی نه خو یو ځای وي. هلته په اماراتو کې دوبۍ ورته جوړه شوی، په ماليزیا کې، اندونیزیا کې، دا ټول دنیا کې ځینې داسې حالتونه هم شته، په امریکا کې هم شته، امریکا خو ډېر محافظه کاره وطن ده، اما لاس ویګاس او ځینې داسې ځایونه دي پکې چې هغه ته ازادي شته، قمارخانې شته، پکې نور په امریکا کې ازادي نه شته، اغه مونږ چې فکر کوو لکه په اروپا کې نوزنار ده چې د پیسو لپاره خلک ډیر زیات مشوقات دي. دا اوس چې کوم مشوقات ترکیه دي مونږ ته د مالداري او زراعت په برخه کې هغه ډیر قوي ګټور شایند، یا مثلا د تعمیرات او زیربناو په برخه کې، یا مثلا دا اوس چې تاجکستان او ترکمنستان کوم مشوقات اعلان کړي دي، دا درګر د خلک له ترکیه نه افغانان لاړو په میلیونونو ډالر سره، دوی لاړو یا دی خواته دي، یا مثلا داسې ملکو ته دي چېهلته پیسې پکې ښه چلیږي. افغانستان له ډېرو لحاظونو نه فکر او بایر د ډېر زیات سرمایه ګذاري گنجایش لري، اما بحث دا ده چې هغه بازدارنده عوامل، هغه عوامل چې تا ماتون کوي ته پکې ښکارېږي، او مشر کشر معلوم نه وي، مشر کشر خو په قانون باندې معلومیږي، په صلاحیتونو باندې معلومیږي. ما درته وویل چې زه ډېر په هغه وخت زمونږ تاجر او دا نور خلک ډېر امیدواري وکړي چې د اطمینان حاصل کړي چې دا سیستم په قوانینو باندې مبني ده، او زه خطر نه لرم، سبا که تاوان راشي نما جبیره کیږي. دا سینه چې یو سړی نن سیاسي معاون د صدر اعظم یې بل ورځ وزیر د ماجرینو سي، او یو بل معاون د اقتصادي سبا یې ولې کې کار عمر اجتماعي وزارت یا یې ولې کې والی کې پیوځي کې، بیا به تور ته یې چې دلته خو تاسو وعده کړی وي، نو د کوم قانون په مخې، د کوم اصول له مخې خدمات اوس څنګه وکم، دا یعنی کوم قانون شته چې دا تاسو چې دا مشارکت اعلان کړی دي چې هغه بیا ما ته ترلاسه کړی سم. زه د طالبانو د کابل کې چې ځینې مشران وینم، د دوی اقدامات دلته کارونه ډېر د زړسوینه کیږي، یعنی دوی اقدام کوي دی او دولت غونډې کوشش کوي چې وخی، اما شاید بشارګیان هم ډېر زیات وي، نو دا که دوی تر یو وختونه نه کی، نو تاجر چې د مادر ته ویل هغه ډارن شه ده 200 میلیارډ ډالر خپل د تقریبا 3 میاشتې مخکې مادي وزیر تجارت د طالبانو نه واوریدل، نورالدین عزیزی درته یاره دا خو دا کانفرنس کې وکړه چې وګه کې چې دومره سرمایه فرار شوی د افغانستان نه وسلیم، د کارځي په وخت کې وته د اشرف غنی په وخت کې وته خالته امریکا هم وا فیصله یو نیم سل ملکونه مو دنیا هم وا اتصل ویس نظامی وادونه مو اما سرمایه فرار کاو دیگه دوه دلیل عمده وو یو تدارکات ترار غراغلو منحصر سو ختم سو په مخ سو کنتلو بلې د تحریمونو لست له مرکز نه اعلان کو چې دا ممنوع الخروج ده دا تاجر داخله کیږي دا غدا کړی ده دلته فساد کوي په دې شهر کې دا فساد ده په دې صنعتي پارک کې دا فساد ده دا چې کله را شروع کړو خلکو سرمایه تل شروع کړو او په ډیر مزایف توګه له 2018 نه تر 2020 پورې په دې کلونو کې د 500 میلیارډ ډیر افغاني وسلې ده د منبع ډیر ده یعنی منابع تاسو د دې لپاره وال سټریټ جرنل راپور پی ورکړی ده په دې باندې بانک جهانی راپور ورکړی ده منګه ایشین ډیولپمنټ بانک کلنۍ راپور انول ریپورت ورکوي په هغه کې مال وسې دي خیر ده د منابع ډیر زیات دي د افغانستان دولت خپل سیستم کې مخکې حدیث یې او ټکو ته اشاره وکړه چې جی ڈی پی د عام جی ڈی پی یو سولوشن یو 22 میلیارډ ډالر او نه په افغانستان کې دا اوساویا یا پینزاویا یا شپته تراکوزه سوي خنیم پنیمه امر رسمي جی ڈی پی چې ودی افغانستان هغه 22 میلیارډ ډالر ورسېدلی اما اوس په 12 نیم یا 12 یا یو لس کې چلیږي د باوجود دې چې رشوت مثال دوی وايي موږ ختم کړی دی ډیر تفصیلات راوځي دي دا اوس ګمرکي تعرفو پیسې کې هغه مشارکات چې سړی ګوري ډیر نایاب دي دی واردات په حق له چې خوراکي مواد دلته پریمانه موجود سي په بری باندې په چای باندې په غړو باندې په ورو باندې په دې باندې تعرفه 200% 300% حتی کمی سوي دي چې غذایی مواد په بازار کې کم نسی اما درې ټکي بیا تکرار نه وایم دولت کې قانون چې ترسو کړی دولت القانون په عربي کې ورته وایي سټیټ اف لا کله ایجاد نسی او نیشن سټیټ ترڅو پرې چې د ملتونو دولت ایجاد نشي او ساورن سټیټ اقتداري مشروع دا ټول دلته دولت اوس طالبان اډمنستریشن لري کنټرول لري امنیت لري ادارې چلیږي دوی ډامیننسي ده دوی غلبه ده یعنی دوی سيطره لري اما په دولت باندې تبدیل شوی نه دي په دولت کې تبدیل شي بیا دا ټول مشارکت کوي اعلان کې دلته په اصلاح په منابع باندې بيخي چور جوړي یعنی دومره گنجائش نه دی چې
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان پسرلې سب سید چې افغانستان خام مواد لري لکه ننګ صاحب چې ورته اشاره وکړه لکه د پنګونې لپاره علاوه په نور مسایلو چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه څو نور شنه ډیر ضروری دي چې نه پېژم ترڅو دا پوری ډیر ضروری دی و د انرژي موضوع ده او بل د ترانسپورت او لارو موضوع او بازار موضوع دا درې څومره ډیر رول لري
دغه من زه د یو پنګوال پتو غنن غوړ در سره خبرې وکم دا یو احساسات دی افغانستان می خاور دی افغانستان می عزت دی په افغانانو باندې مېن یم افغانستان کې پات سوایم الته می زکل کړی دی په خوشاله کېږم چې وطن می پرمختګ وکي او هڅه کوم چې په افغانستان کې پنګونه وکم او زما په شمول ډېر خلک په افغانستان کې چې غواړي پنګونه وکي د احتیاط نه کار اخلي دوی اوس ګوري چې افغانستان اوس کوم خواته ځي مارکیټ کوم خواته ځي چې دا ثبات رامنځته کیږي نه رامنځته کیږي دا خلک پاتې کیږي دوی بل نور خلک راځي چې بیا موږ وګورو امکانات ته وګورو کچري خوشبيني زیاته سي بیا موږ لار سوال د پنګونه وکړو نو دیو پنګوال پتوګه لمړی دا چې ثبات موږ ډیر زیات مهم دی او یو مشروع حکومت مهم ده دغه تر څنګه کته شول دغه د ترانسپورت انرژي دا هغه موارد دي چې ضرورت دی او د پنګونو یو فرصت دی د خپل فرصتونه دي زمو افغانان ستدي چې غواړي لار شي افغانستان په انرژي کې پنګونه وکړي انرژي تولید کې انرژي په پرایویټ کې او
کومه په خپل تولید کې او په دې برخه کې پنګونه وکړي
ترانسپورت برخه کې ترانسپورتي ستونزې موږ په افغانستان کې لرو بلا شک ولې په دا برخه کې موږ پنګونه ته ضرورت لرو د ترانزیت په برخه کې موږ پنګونه ته ضرورت لرو اوس راځو د افغانستان داخلي قوانين د ګاونډي او هیوادونو د قوانینو سره څومره یې ته پذیری لري څومره همخواني لري څومره زموږ سیاسي اړیکې دغه هیوادونو سره مناسب دي چې کله زما یو جنس د اروپا نه راکټ کوي تر افغانستان نه بیا زی تاجکستان ته دا ټی آی آر د سیستم یا د تیر سیستم دلاري څومره د افغانستان داخلي اوضاع او قوانين د تیر یا ټی آی آر منی چې کوم جنس افغانستان ته راځي امغه مهرولات باید وي او نور هیوادونو د ترانزیت سي دا برخو کې موږ کار ته ضرورت لرو او زموږ قوانین داخلي قوانین او اصول چې دي پخوا په دې باندې کار یو اندازه سوی باید د نړۍ د قوانینو سره همخواني رامنځته کړي پیدا کړي موږ یو همغږیتوب باید پیدا کړو. بل خونه دا زموږ اتشي سوداګري اتشي په نورو هیوادونو کې دي چې هلته باید لابیګري واوسي پانګوالو سره باید خبرې وشي. دا تر اوسه پورې په اکثرو هیوادونو کې زموږ سفارتونه معلوم نه دي او که معلوم دي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. دا د افغانستان د اوسنۍ داخلي سیستم چې باید پانګونه پکې وسی دا یو منظم سیستم ته ضرورت لري. هغه منظم سیستم اوس ګډوډ سوی له بدبختانه. یو د احساساتو موضوع دی او بزنس په احساساتو باندې نه کیږي. زه وایم چې په وطن مین یم زه راځم خو وطن باندې مین یم. زه وایم چې بل ځای کې مې کاروبار دی وطن ته یو اندازه پیسې لیږم خپل خیرات لیږم هر څه چې وي هغه هغه د سوشل کارپوریټ ریسپانسبلټي چې ورته وایي او یا د یو کاروبار هغه ټولنیز او یا مانوی مسئولیت هغه ده چې خپل خلکو سره باید مرستې وکړي. زه داخلي ګڼم چې د کال یو اندازه پیسې د قربانۍ پیسې د خیرات پیسې اوس شو افغانستان ته ولېږم خلکو سره مرستې وکړم. ولې دې لپاره چې په افغانستان کې زه خپله لاړ سم هغه جنجال کې ځان راګیر کړم دا مناسب نه دی. ماته اوس شرایط برابر نه دي. تاسو د امنیت خبره وکړه. موږ دوه رقم امنیت لرو. یو فزیکي امنیت لرو بل مانوي امنیت لرو. فزیکي امنیت تاسو په ډزو نه ولې مانوي امنیت فکر څومره آرام دی د شپه د څومره آرام خوب کوي. ته دې ته څومره آماده یې چې پنځه کاله وروسته چې دغه تا یو لک ډالر پانګونه کړي پنځه کاله وروسته دغه پانګونه به دوه لکه کېږي دوه نیم لکه کېږي او دا ستا کاروبار او بزنس به پراخه کېږي. آیا ته دا باور لرې چې پنځه کاله پورې به ستا بزنس په مارکیټ کې پاتې کېږي؟ کاروبار خو داسې ده چې نن ته پنځه ډالر اچوې ته پنځه کاله وروسته د لس ډالرو توقع کوي. ته د پیشرفت توقع کوي ته د ګروت توقع کوي. آیا دا امکان په افغانستان کې ستدي؟ دغه ثبات په افغانستان کې راستای سو که چیرې وي او زه دا وګورم د یو پانګوال په توګه چې په افغانستان کې زما امنیت ستدي زما ژوند کېږي هلته زما آینده هلته دی زه ځم هلته پانګونه کوم. زه سولیونی نه یم چې په بلو نورو هیوادونو کې پانګونې کوم او هلته نه په جغرافیه پوهېږم نه په فرهنګ پوهېږم نه په ژبه پوهېږم او نه مې هلته قدر شته دی. خپل وطن مې دی خپل خاوره مې دی په هر لښت باندې خبر یم د هر جغرافیې نه خبر یم. خپل ته لغمان دره په ټوله نړۍ کې نه ورکوم. چلته ځم اوبه ګورم اسمان ګورم خلک ګورم خپل وضع ګورم. زه د یو افغان په توګه در دګم چې کله خپل خلک وګورم چې فقیر دي بیچاره دي غریب دي پیسې نه لري امکانات نه لري بیکار او بیروزګار دي. زه په دې پوهیږم چې موږ مادونه لرو زه خیر لرو اوبو لرو ځمکه لرو جغرافیه لرو زراعت لرو د هر څه لرو. په دې پوهیږم در دګم په دې باندې ولې په دې هم پوهیږم چې سره بي اتفاق یو سره په یو ټغت نه ټولېږو یو بل د وژلو لپاره سل قوم باندې او بلټو. ما ته ته جمهوریتي وایي زه درته اماراتي وایم. ته په دې مونږ ما وایي چې زه پخوانی جمهوریتي یم او زه په دې نوم تاسو سره لګیام چې ته تی سره فکر نه جوړیږو. دغه تضاد او دغه نفاق را مېسه سوی دی. یو بل باندې د کفر ټاپی لګو یو بل باندې سنج جوړو او بس همغه ستا ګډوله روانه ده. دا تاسو سوشل میډیا وګورئ کوم وضعیت کړی زموږ سره خلکو سره کاروباری فکر بېخي نه مازه تللی. ټول تعصبي فکرونه جنگي فکرونه سیاسي فکرونه تر یو سوي دي بدبختانه. دا ټول معنا کې باید بدل شي.
ډېر مننه. سلامت اوسې. کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وخت ورکو خو ډېر لنډ وخت. لطفا لنډ خبري وکړئ چې ملمانه هم جواب درکړي شي. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
افغانم د ننګرهار نه د تجارت ورونه دا ډېر ښه خبرې کوي. په افغانستان کې چې دی یو سرمایدار سړی چې کور نه وځي پنځه زره خلک خپو پورې نکل نخلي ورته څوک وایي چې موږ اوړه نه لرو څوک وایي ډوډۍ نه لرو څوک وایي دا نه لرو څوک وایي هغه نه لرو پوه شي. خلک هغه بیچاره کور نه هم نشي وتلی. د غاجي ګلمراد په نوم باندې په ننګرهار کې دانه تجار دی هغه چې بیچاره کلمون سزي شپاړه ځانه باډي ګاټان ورپسې څوک خزې ورپسې لامنې نیسي څوک پټوي نیسي څوک یو شی نیسي څوک بل شی نیسي چې موږ ته وړه نه لرو دانه لرو هغه نه لرو پوه شي. او بل دا وایي په رسمیت پیژندل چې د دې کوم کار سم دی. مکتب نشته پوهنتون نشته معلولینو ته حقوق نشته هیڅ شی هم نشته. تجاران ورونو باندې هغه کومه چې د دوی دغه برابر نه ده شرایط برابر نه ده
هیڅ
راته په کل نه ده پوه شي.
یو بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیژنه لاندې خبري وکي.
السلام علیکم. زه په خیم د زابل ولایت شازیل ولسوالۍ سروان ساتاو من منوت نیکی هله.
سلام
علیکم.
کور دی ودان.
یو خو زیره ورکوم چې الحمدلله په شازیل کې 30 سانتی متر واور ول بیا د وسموري دا یو د خوشي خبر ده. اورا به سو موضوع ته وخت څنګه ده. د افغانستان څنګه وان سی افغانستان ته پنګی راځي دا ورو ورو سمیږي کال پر کال میاس پر میاس زیاتیږي خلک تجربه کوي دلته خلک اسوده دي نو هغه هم د نور خلکو ته سی وګوري هغه هم د دینیت کې شراسي او زما د محترم میلمانه زه خدای پښتنه د سی آیا خارجان په افغانستان کې پنګونه کوي افغانان دغونه ډیر نه کوي آیا افغانان بې زړه دي او دغه دلاور ډیر د خارجان
ډیر زیاته مننه کوروادن ننګ صاحب څنګه دا خبره رښتیا ده چې خارجان ډیره پنګونه کوي او افغانان نه کوي
د پنګونې میزان یو مشکل ده چې دولت اطلاعات ډیر کم شریک کوي اما ډیر جوازونه چې موږ وګورو هغه د افغانانو دي جوازونه مثلا د ډیر له د 1402 کال دا کال نه دا چې دریم ده پاره کې تقریبا ولس جواز کا شپړت دا معمول دل چې دا خارجي دي بخصوص په معدن کې او نور جوازونه تقریبا د سیم په حدود دي 200 تر 300 جوازونه دا د افغانانو نوي جوازونه ورکړل شوی دي یعنی دا نوي پنګونه کدل ته خو لایسنس ولا یا جواز ولا خلک ډیر دي سهمونه ډیر اخیستل کیږي مګر مارجن دیګه چې بیا هم زه په دې باندې تاکید کوم چې کدا مناسب نه شي او بازار مصرفي نه شي اوس بازار چې ده انقماشي حالت لري یعنی طرفجوي ما جيب کله پر چولای ده ټول خلګ ور چولای ده بل دلیل دا ده چې کله پر چولو ترڅنګ چې قوت کې خرید دی افراد کم ده مثلا مونږ ته د اوس د دبليو اف پی پر افور کې او دفاع او اوچا پراپور کې راغلي دي چې افغانستان نفوس چیرې هغه شپږ سلويست میلیونو تر رسیدلې او په دې کې 28 نیم میلیونه چې دي هغه وګیږي نو تاسو ښه په دې وګو باندې خو اقتصاد نه جوړيږي اقتصاد په مصرف جوړيږي یعنی لکه پاچ به اوس ډېر سکتورونه باندې ته اوس تازه تازه دي زیربنا سکتور ته داسې خالي اجازه ورک خدوا کاله بندو اما یو میلیون انسانان بیکاره شوی وګړي لا دې هغه انجینران لاړو نو څوک چې ویل چې ولا د خطر اخیره باندې چې بند پاتې نو زه توکل په خدای د وطن پرېږده څومره ډیر خلک قیمتي خلک لدی وطن وړو کې بهانه باندې وطن شوی دي یعنی دا خو د نړیوال تحریمونو په لاس کې نه و اما د دې لپاره چې ودرې سیاست باندې موږ غور کوو پالیسیو باندې کار کوو دا چې ډیر صحیح در خوایسم چې د پالیسیو په سبب باندې هلته تاوان راغلی دی د معرف او د تعلیم او تربیه د مدرته ویل چې په دې کې راکمه شوې ده خلکو پارکونه جوړ کړي دي مثلا زه په خپل د مولد افغانستان ستراتیژي جوړېدل زه په کې د تدوین برخه کې کار کوم بانیانو بندي امیر او د منطقو ته چې سیاحت دي تر یو نیم سل میلیون ډالر داخلي د افغانانو څنګهونه کېدل هوټل جوړولې تفریحي شیان جوړولو دغه کیبل کار او د تورته شیان چې لې فغازونه ودا شیان وي اما اوس هغه پنګونه مکمله یعنی په میلیون باندې د بم څوک پالته په سرمایه گزاري کې نه یي موجود زادي دلته یو پارک جوړ کو اوس په کې ورته ډیره قراری ده پکې یعنی د میلیونونو روپو سرمایه گزاري ده چې پانتونونو پیسې کې مند ده نه ډیر لوی لوی مسلې سوي دي اما اوس برشي تقریبا یعنی دوی په یو رکودي حالت کې دي یعنی د ګټي پالت کې نه دي دوی وايي کتنا بس هم ډیر ده نو زما په نظر دولت گنجائش ډیر لري امارات اسلامی نیت یې خده امدانیت دا باید په پرکټیس باندې په عمل باندې او په برنامه دی عمل باندې دا باید په اکشن پلان باندې دوی تبدیل کی نو اقتصاد محوري دوی پښوار کې ورکوي د دې لپاره باید میکانیزمونه قوانین مشوقات اعلان کی بالکل با خارجی مراسی او داخلي بم بیا راځي
الا تاسو ټولو درنو ملمنو آصف ننګ د افغانستان د اقتصادي څېړنو مرکز مشر د سوداګرۍ او پنګونې خونی پخوانی ویاند او د پنګونې مشاور سیام الدین پسرلی او همدارس د خبرونې په لومړی برخه کې ډاکټر انوار الحق احدی مر سره ول هغه هم مننه او د تاسو اوریدونکو هم منندوی
ਲੋਗੇ ਨੇ د هجران دیار.